ستړي مشي تا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې بعد پاکستانی فوج د مشر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونو په اړه باندې واوري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات موږ له هم راوړي فاول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمه په حالاتو خبرې کړې دي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکول غوښتنې منلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوز اماډی کو سانګې نن په خپل ویب پاڼه لیکلې دي چې پرون په راولپنډه کې جنرال جان نیکولسن له جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرخې افغانستان امنیت او د ضرب عصب عملیاتو په اړه خبرې وکړې هلته پرون په اسلام آباد کې د پوز مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت بحث شوی دی په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه رسم تړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سار مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټاتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه راتګ لپاره وتړل شوه د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې یوشمیر مشکلات سره مخ دي د کرم ایجنسی د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي پرون په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه د جرګې وروستو د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فصل مولا مشال ریډیو ته وویل الته پسیمه کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال لډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورنۍ بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړی دی نن د قبایلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي ولایاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي د قبایلی سیمو استادان د تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا هیوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یو ځای کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه لمین سوړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي
دنیا اسلام
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم د تاجکستان او کرغستان ولسمشران به پکې برخه واخلي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکلو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. دا نه د سرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې خبرې یې ثبتېږي او کنه. ډیوډ کیمرون د درغلیو پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا په لندن کې پیلېږي په حواله وویل چې د نړۍ داسې هیوادونو مشران برتانیې ته را روان دي لکه افغانستان او نایجیریا چې ښایي په ټوله نړۍ کې د اداري فساد لاړخه مثال نه لري. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو په اړه په کلنی ریپورت کې افغانستان ته په درغلیو کې د ښکلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 148 سه ورکړی دی. امریکا، برطانیه، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون وویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې لایک القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري ایجنسی دا ویلي دي چې دا کار به د هغې تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکي نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سولای سل په هدف پیل کړی دی. او د بنگلاديش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متیو الرحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متیو الرحمان نظامی ته د هغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د آزادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغ وروسته دا چې تېر اونۍ د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق وویل 22 کلن متیو الرحمان نظامی ته نن سهار وختي د ډاکا په مرکزي جیل کې پانسي ورکړل شو. د نوموړي د پانسي نه وړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنستو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپۍ او 10 پیسې او په 119 روپۍ او 60 پیسې. یو پاونډ په 150 روپۍ او په 150 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ او 3 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیار نسبت درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 40 او په کوټه کې 15 او 19 وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبای درته رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمې قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
بهر نستر کې وغړې دیوال روغ دی، بس کوټه ته نوځې هم نه. چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کلی پاتې شو، دا کورونه پاتې شو، بالکل څخه خبره هم نه کوي.
یورپي یونین د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12,000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې او چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وي او ایویډنس ملاویږي، نو ډیفینیټلی جی میپ بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو، تیر ورځ په راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره په افغانستان کې د ناټو د پوځ مشر جنرل جان نیکلسن ملاقات کړی دی. د دې نه پس جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدنه کړې. د دغو دواړو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د نهې په ورځ د راولپنډې په جنرل هډ کوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرل رحیم شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په آپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. دې لړ کې د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب آپریشن مننه هم وکړه. بل خوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرل جوزف ایل ووټل د ګل په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتک بند شوی دی او دواړو خواو ته بزرګونه خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی وو، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر مخام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار له وجې تاوتریخوالی رامنځته شو چې لامل یې د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقع د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، مېرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه او مخ کی ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډی سایډ او دا سي نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډي دي د خلکو ته تکلیف دی. زمنګ د دوړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دي تکلیف نه ور کوي، لار بند ده او زرګاه ګاډي ولاړ دي دې طرف ته واغه طرف ته موږ ته پته نه لګي زګه موږ شپه موم دلته وکړو. بس چچا ته ځای میلاو شي په مکه باندې هم داسې امن ځای ونو هغه خوشحالی خبره وو او ډیر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نو میجی مړه گئی روانو د پېښور راغلی وو تکلیف وو د مریض ته. پېښور ته مې وړی وو زیاتي دوا موای را نه کړله، زیاتي ځو بېرته خپل کور ته لار زیاتي دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته ډېر تکلیف سره مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته خو دا ډای کې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرونه دی لار کولاو غواړو چې مخته سو لار شو خپل کور وته.
نوم نصیر محمد دا او بس تکلیف میرے دماغی تکلیف او بس طرح پہ خبر تھا او بس پہ خبر کی میکسرین اوکڑے او دوائی میرا واخست او اس بیگار ہے سے لار بند دا او ډیر سخت تکلیف دے منگتا او ماشومان دی او زنانا دی او ټول بیماران دی او تکلیف لرو ډیر زیات او بس غواړو چې دا لار مو ته کولا شي او لار زو خپل کورونو ته شپام او بس پدې ډا کې تیرا کړي دا نو بس بیگار ہے سے پراتی دی اعلی اثر تھا.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوی دا او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او د سنورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو را خوشل کړی شوی دی. علی حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوشې کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې.
د علی حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علی حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علی حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سېشنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علی حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علی حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل،
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پر موږ د لوی خدای ستره مهرباني سوې ده. علی حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تښتول سوی و. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علی حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علی حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم و، پرون په دې اړه خلکو ته وویل، زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علی حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علی حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیایي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علی حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمه ته. د کورمه اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهه په ورځ په صده کې یو جرګه رابللې وه. په دې کې دا پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړېدلې کور په سر د مرستې لپاره کومه سروې روانه ده. په هغې کې که د دوی د ستونزو ښه خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغزی په دې راپور کې.
د کورمې اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شویو کډوالو مشران وایي حکومت د نړېدلې کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامي دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
بهر نسر کې وګړي د وال روغ دی بس کوټه ته نوځم نه یک څدارو کا کوټه ده چې ټوټه چې دا کله بوت شو دا کورونه بوت شو بالکل نه ښه خبرونه نه کوي. دا په کور دي چې نور ایجنسیو د فاټا مطابق مو تر سره وګړي شي صحیح منو کې څه تور نقصانونه ده چې شری
دا سروې چې د پولیټیکل انتظامي لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه وستل شي کوم چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دی.
حکومت په توپ وړاند شو او مطلب دا چې د مخا ورنګوړي مطلب دا فرمي په شندان آیا او د پاکستان عوام نه
اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمې په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوځي اپریشن لقبلا به کورشی او خلکو واپسی په 2012 کال کې شوې ده. د میرو کاسه مولانا شمس الرحمن مشال لډو توای په سیمه کې ځین خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپل سیمو ته نشرت لري.
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے اگو یا ایت مخبل حق والو نمو تے چاو پسی نم چاوی رہے دے چاو پال مخی چاوی رہے مطلب نیوال سے دے چاو تے سیمو نمی لاؤ دی پیسی نمی لاؤ دی دو پاسے تیش خالق صاحب پا خدای کا سام نیتا کوئی دی کئی تا رزق درک نوی
تحصیلدار محمد ریاض مشال لڈیو سارا پخبلو خبرو کی دا امان علا چی پسروے کی حقا کسان دوی ندی شامل کری کمو چی کورونا بیا جوڑ کری او یا اخبلو سیمو تا واپسی ندی شوی دو ویل سوک با هم دم رستو نا نپاتی کی گیم
هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو نو دا بالکل له خلکو ډیمانډ لري چې ما پی ایس ایف ته رپورټونه هم کړي دي هغوی به په دې باندې بیا څه پالیسي جوړوي مونږ خو له کاغذ کې تصویر او هغه شاملو چې کم ځای کې ملبۍ یا ړنګ کمره یا کمرې نو دا مسله ده. دا د خلکو ډیمانډ شته دی. دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامې تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 400,000 او چې چا په جزوي توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 250,000 روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له نه هم رہسے روان دے. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو به خبر تا د اروپای ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او 13 ورځ په پیښور کې د اروپای ټولنې د دغه پروژې په اړه یو دستور تر سره شو چې په کې د قبایلی سیمو د خزو د دودی د جامو په اړه یو فیشن شو هم تر سره شو. نور تفصیل د غلام غوث ماورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 علاقانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندی چکم ادارہ دا ٹسڈک اگر دا پروجیکٹ امپلیمنٹ کئی پہ دیکھیے ٹارگیٹ چکم زمنگ دے اگر 2,00,000 ازوانان چکم دے اگر ٹول دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمونا اگر تا مفت فنی زدکڑے ورکولی کی گی او ازر وقت چیدے شپاگ زرو نسیوا تقریباً اگر تا ٹریننگ ورکڑے شو اور روان وقتوں کے دا نور چکم شپاگ زرا پاتی دی دی تا ہم ٹریننگ ورکڑے.
پاکستان کی د اروپائی ٹولنی سفیر جیان پرانسوا کاتین هم په دې دستور کې موجود و. جیان پرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی. هنر ورکول سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی میرمنو او زده کوونکو د هنري زده کړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم نیلو فرسمی دی. جی زه حیات آباد کې اوسېږم. سوات نه بلونګ کوم اور زما بزنس ته زما یو سکل اکیډمی ده د هنی اکیډمی په نوم باندې. دی تقریبا 25 سټوډنټ دي مونږ سره اور زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند ډېر نیډي سو پکې ویډو دا سو پکې د چا پکې کورونه وران دي د چوکیدارانو لونه دي داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شما ووکیشنل سینټر سوات کې دی. د ډسټرکټ طرف نه مونږ ته 70 کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغی کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ امبرایډری دی. زموږ سره زیات تر کونډی کونډی زنانه ډیری دي او یتیمانانی دي. هغه ته مونږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي. دین عمرز یاد دی او دا هم د 12 کال و چې په سوره کې تلی وه. نو اوس د دې هغه بیا هغه سړی مړ شو. د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره کوي.
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی یو فیل دی او هغه کې څه سونه کارونه دي کټینګ دی فیشلز دی میک اپس دی پارٹی میک اپ برائڈل میک اپ دا ټول سیزونز د کړې دي چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې دا زموږ لپاره ډیر خدای ډیر خوشو.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنری زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور څلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی په کور چاپه وهله او تر 70 کروڑ زیاتې نقدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولې دي شوي؟ عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعاله ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق رئیسانی په مقدمه کې پلټنې پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دی ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه مختلف ضویو باندې ټیمونه متلی وو هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې زی او ایویډنس ملاویږي نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعاله وه او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه. اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې ترګري د هدفي وژنې، تښتونې، د پموچ افدنې امنیت ډېر خراب او ډېر لږ کال اندو کم زما په فکر سره دا چې چې کومې ادارې وي دا هغه توجه ټول پر دې شان باندې وا او د دې د پرمختګ د سوچ ته د کم بیوروکراسي او ستدارانو هغه دا که سپورت کړي چې هغه دې خلای وکړي نو اوس چې د امنیت وجه د پخوا په شان د پخوا په مقابل کې به تر څنګه نو ځکه دوی دې په دې توجه ورکړي او دومره ښکلای ونیول.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپل د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړې دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې دا غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغه خلاف د کاروي تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیا الله افیدی او صوبایي وزیر د مدنیات دغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده د صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب چې مشر او لیفټنټ جنرال ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه غټو خلکو نامې اخیستي او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه زه کاروي نشم کولای. بیا هغه دې حالات تراغه چې هغه په مطابق هغه دغه وجوهات په بنا باندې د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. تر دې چې د حکومت دعوی په خپل ځای خدا سي سفري هن نخکاری
د پاناما استادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د دولسنی مو وجود د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د پاکستان فوج اماړي کو سانګین په خپل ویپانه لیکلي دي چې پرون په راولپنډې کې جنرال جان نیکولسن چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر دی له جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرخې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مرزم تړل شوې ده. چارواکي وایي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټ تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړو، په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د کورمی جلسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې چارواکي محمد ریاض پر مشال ریډیو ته ویلي چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وو یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا او هیوادونو چې سره جلا شوي بیرته یوځای کړي. نوموړي دا خبرې پرون په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کړې دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکېلو هیوادونو په توګه یاد کړی دي. دا نه ده څرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې دا خبرې ثبتېږي او کنه. امریکا، برتانیې، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پر نوېل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. او د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی ته پانسي ورکړل شوه.
خبرونه مو د انیس اجمل ناورید. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د لومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړې شوي. ورځپاڼه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ټي او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ټي او آرز حکومت نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشرولي دي رايوځي شي او د دې مسلې د زر تر زره حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لړ کولو ولګوي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دي، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو لومبي قسط افراطفری خوره کړې ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبر داوی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیره ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومې نه دا ظاهرېږي چې زموږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه دپاره چې په جنګي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم څلوېښت کلنه جګړه کې څو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړی وي نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ ژوبله او بربادي نه رامنځته کېدې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقعه په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې او په نتیجه کې یې دا هیواد د خانه جنګۍ سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقع د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نه و شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم دا عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامنی ختمول ډیر ګران شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان وایي د مخادره موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان پرون په دوشنبه ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی. د دغه ملاقات نور تفصیل د فرشتہ جلال زئی په دې راپور کې اورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غني په وینا د تروریزم، مخدرو موادو قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غني هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنېږي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی، ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کاسا پروژې د پرانستلو لپاره په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان وزیر اعظم، د تاجکستان، کرغستان ولسمشران برخه اخلي. نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږ همکاري فرشتہ جلال زئی د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل سره د دوشنبه له خاره په ټلیفون مرکه کړی ده او هغه نه پوښتنه کړې ده. نو دا اورو.
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان ته در کېږي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 520 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 3 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $500,000 په کلنی ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوښتنه. دا پلان پلان دا وی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که د دې مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دا برق لین کیږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونډه چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي په $200,000. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $300,000,000 مرسته کوي چې دا کومک یې دلایې وځي.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیول سره ورلمخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایی سیده شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو چلول او د تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستۍ او نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخې بینان دا کافي وخت دی چې حکومت په ټوله معنا، په تمامه معنا، په ټولو ساحو کې دغه لین د امنیت ساتنې لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تا ترڅنګ په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان. په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي، او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره؟
کار خو یې سر له پنجشنبې څخه پیل کېږي. پنجشنبه چې کله دوی دای کتا کوي، له قرغیزستان څخه پیل کېږي، بلخ تاجکستان رسېږي، تاجکستان څخه افغانستان ته تېرېږي، او افغانستان کې 500 کیلومتره لاره وهي. بینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږدمهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. امریکایي نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې پر روانې نامنه یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او سانتیاوې نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرست مجله لیکي په وروستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشو، نو د اپریل پر 15مه نیټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پوښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپله دا ژمنه پوره کړی شي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول به پیچلی کار وي، ځکه چې په وروستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستاني پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ور په برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاري داسې چې طالبان او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو، خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلې وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو دا کار ځکه نشي کولای چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنگي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کې له مشکلاتو سره مخامخ شول، نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به یې مرسته غوښته، خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والي حاجي واحدالله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې پخواني مشر امرالله صالح د نېشنل انټرست مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خو دی پر دې نه پوهېږي چې واشنگټن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه ښودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځنو غړو ورته په سپینه ویلي ول چې که کابل د اسلام آباد ځنې غوښتنې ومني، نو پاکستان به د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې دې غړي نور سپیناوی نه دی کړی، خو یوازې دا ویلي دي چې د اسلام آباد غوښتنې د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرست مجلې ته زیاته کړې چې که پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي، نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپله د نامنۍ ښکار دی او دا چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، دی نیوز ورځپاڼې د پاکستان قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د قبایلي سیمو یوه مهمه مسله یې راتلونکي آئینی حیثیت دی. په مقاله کې د قبایلي سیمو راتلونکي په وړاندې دریو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي، تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلي سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي، حتمی فیصله دی د فاټا اوسیدونکو د ریفرندم یا ټول پختنې لاره وکړي. رسپانه لیکي ګڼ شمیر قبایلی اوسیدونکو فاټا ته د ځانګړي صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. رسپانه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړلی شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جداوي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمالې دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه نو عملی کېدونکې لار ده. ټولې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلی سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلی وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخ او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلي سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسیدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسیدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د تحقیقاتي جورنالیزم نړیوالې ټولنې آی سی آی جی د پاناما اسنادو یو بل برخه خبره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان 200 کم شپېته کسانو شرکتونو نمونه ورکړل شوی دي چې له هیواده بهر یې پیسې ایستلې. د پاناما دا تازه اسناد د سه شیخ کارندوی کوي او د پاکستان قوانینو ته په پام سره آیا د هغه هیواد کاروباریانو د پټو کمپنیو جوړول قانوني عمل دی او کنه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه یې باسونه پارولی دي. د ټولنې وپاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي چې په نورو نومونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نشي کولی چې په پاناما نورو ټاپو وزمه هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه، خو یوازې دا پټ اسناد ښکاره کوي. د پاکستان یو کاروباریانو، شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواده بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکی او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کال تر 1999 پورې دا پیسې له هیواد ایستلې وي، نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شوی چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کال واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغو اوو کلونو کې له پاکستاني قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغو قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې وپاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خو خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نشته، خو که تر 15 میلیونه ډالر پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همغږۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
شي چې انتقال وتی.
ډاکټر فاروق سلیم زیاتوي کوي وکاس پر خپلو ګټل شوی پیسو ټیکس یا مالیه ورکړی وي، نو بیا به هم د پیسو استلو پاړه د قانون په پام کې نیسی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شویو کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږدیز کال وروسته له جوړ شوي قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر درېمه نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 11 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په پیښور کې د ډرامو ځینو آرټیستانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډرامو د اداکارانو معاوضه دې زیات کړي شي. خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجا د کوټه او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو د پاره یو کار وکړو، ولې چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو د پاره یو چینل جوړ کړیو سټیشنانه جوړ کړیو ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
وکاله شو چې پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوې ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه د پیښور او کوټه لپاره د پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځایي هنرمندانو ته ډېره کم معاوضه ملاويږي.
هغوی کې نه دومره کرشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډېر زیات متاثره شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښایي چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ٹی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ٹی وی سنټر ته دي د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شل ورځنی کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ په منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشاورتي شورا غړو، د ګذر وکیلانو، محصلینو او د پوهنتون استادانو هم برخه اخیستې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبريالانو ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د خار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګزار وکیلان مشورتي شورا غړي د پونتون محصلین او استادان د مدني ټولنو استازي د ځوانانو استازي د ګزار د خلکو نه لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري دوه برخه لري یو عملا د کمپاین برخه ده او بل د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار کوي.
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر له ځان سره مل کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین مې ځان سره راوستي دي په ډېره تعداد باندې هغه کسان دي چې یوازې د شو دپاره نه دي راغلي بلکې د کار دپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سره زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او دا د ښار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د دوی د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د خار اوسیدونکو ته پکار دی چې د خاروالۍ سره په همغږۍ د خپل خار پاکوالي ته پام واړوي.
د شاروال یا د شاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د شاروالۍ سره کار وکړو. دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي د خار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد خاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خلک خپل خار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 4500 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار